په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 1402 هجری لمریز کال مرغومی یا جدي اومه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان سیمه ایزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدرد وژل کېدو خبر ورکړی دی. پژواک خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې معاینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د العربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په 10مه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالات متحده عربي اماراتو دې شرکت په یوه اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. د العربیه شرکت اجرایوي رئیس عادل العلي ویلي دا مسافر ته د خو او ارزان بیه د هوایی خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نویو ځایونو د پنهښه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. العربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. العربیه هم لکه د نورو هوایي شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دې لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین 3:30 بجې د شارجه ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړپوړي قمندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د ایرانی جنرال د تیرې دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنې دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزه او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یو خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړ وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جی شنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې لاوروخ په یوه خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ بندیزونو سره مخامخ د هند روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه اکثریت افغان کډوال په تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویلی وی مین هو اس دارا کورک دای چې موږ به اس چا وکی ها.
دا پروګرام د غرض وایي په افغانستان کې پروان ژمی کې د خوراکي توکو په ګډون د سون توکو بیې زیاتې شوې دي. په ننګرهار کې چارواکي د ترافیکي پیښو او د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي.
زه چې کله ننګرهار ته روانم په لاره کې ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ولې.
په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي ډېری ماشومان په موسمي ناروغۍ وخته شوې دي.
والله اوس هم په دې ژمي کې مریضي سناسه ډېرې سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډېر په زکام اخته دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزې ترانګه کې په ډلیزه توګه د خلکو بې ځایه کېدو ته د روغتیا نړیوال سازمان ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغان کډوال مجبور کړی شوي چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواده خالي لاس ووزي. له پاکستانه د ستنول کیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کیږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده. تفصیل اسدالله الدین نورو.
له پاکستانه د اخراجیدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دغو اخراجیدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستنه کړې سوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیوي خبرې خبرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له څوارلس کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوه کمپلې له پاکستان راوړي او اوس ایران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویلی وی یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویڈے چیم نی ویڈے می نہ ہو اس درا کو رکھ دائے چمی بھی اس چیا ہو کی ہاں انا دار مز دیراش تا نہ بل سا اس تاریخ سا چ می دان کرو ہو کی
پاکستان لتیرو نجد دو میشت رئیس لہغه ہوا د دت سبان دی ولس لاک بیا اسناد افغان کډوالو د اجباری استلو لړی پایل کړی دا. په دې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنی نړیوال کمیټې په وینا نجد نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوی دي. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکه روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پریکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج، افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي، دلته په سره ژمی باندې د راستنول او د موږ ته پیوا میاشت کړه جوابوي، دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کیدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجیدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
و امردل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستان اکثریت افغان کډوال په تش لاس افغانستان ته استنول کیږي. دې پروګرام دغه راز ویل چې په افغانستان کې هم د انتیرو میاشتو په پرتله د خوراکي توکو په ګډون د سوند توکو بیه هم لوړې شوې ده. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې خلک هم شکایت کوي چې د خوراکي او سوند توکو د بیې دومره لوړې شوې چې دوی د اخیستو وس نه لري.
د خوړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېیمې اونۍ د اونیز بازار په راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا ویروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېیمه اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو، اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم له پیل سره په دیونۍ کې ورځنۍ مزدوري ته لاسرسی د تېرې اونۍ په پرتله 8% کم شوی، او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یادې شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کیږي. دغه سازمان وایي تېره اونۍ د ژمي د موسم له پیلېدو سره د سکارو، لرګیو او بوریاري په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو بیې یو څه لوړې شوې دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ادیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سوخت او خوراکي توکو د بیل وړې دوست موږ پر ژوند ډېر اغېز کړی دی. ټول بیکاره هم دی، کټوټه هم نه لري. څه کال مو نشو کولی چې لرګي واخلو. ماشومان او ناروغان لرم، ډېره سخته ده. د ډالرو د بیل له لوړې دو سره خوراکي توکو بیا لوړ شوې او هماغسې لوړه پاتې شوه. اوس چې ډالر ټیټ شوي هم دي، بیو کې تغییرات نه دی راغلی.
زهرا چې د پنشیر ولایت ده او اوس په کابل کې ژوند کوي، بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو له لوړو بیو شکایت کوي.
هر څه قیمت دی، د ډېرې قیمتې له لاسه خو غوښه بیخي خوړلی نه شو. سکاره هم من په 300 شوي، د بلوط لرګي سکاره هم نه دي، خراب سکاره. هر څه قیمت دی، مکروني هر څه قیمت دی. مکروني من په 200 او بوره من په 600 ده.
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نن ورځې بیې د جمهوریت د دورې په پرتله ډېر لږ توپیر لري، او باید ووایم چې په دې وروستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله بیې ډېرې کمې شوې دي.
دوران جمهوریت درې اواخر ارزانتر شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د بیکاری، فقر او سړې هوا له امله د افغانانو لپاره د راتلونکي سخت ژمي وړاندوینه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې د 9.2 میلیونو خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري له پاکستان او ایران څخه د 300,000 افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر نور هم زیات کړي. اوچا زیاتوي چې په 2014 کال کې له 1.3 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندوی بنسټونو په پرله پسې ډول په سږني ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل چې په غزې ترنګ کې خلکو بې ځایه کېدنې ته ژور اندېښنه لري. د سازمان پرون چهارشنبه ویل چې کارکوونکو له خان یونس څخه سیمه څخه لسګونه زره کسان د تېختي په حالت کې لیدلې دي. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل پرې درنې ام بمباري کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له غزې څخه په ګڼ شمېر کې د خلکو تېخته د عفونی ناروغیو د زیاتوالي د خطر لامل کیږي او د بشري مرستو بهیر ستونزمنوي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ویل کارکوونکو یې په غزه کې د خان یونس له سیمې د لسګونه زره کسانو د تېختې حالت لیدلی دی. دا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې اسرائیل پرې درنې حملې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا خلک له دغې سیمې پلی او دغه راز پر خرو او موټرو کې د تېښتې په حال کې دي. په لویدیځه غاړه او غزه کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو نوې څپې ته ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره دغه وضعیت د دې لامل شوی چې د غزې په جنوب کې په روغتیایي مرکزونو د خلکو فشار زیات شي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د خپلو دریو نورو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د غزې په جګړه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر 168 ته ورسید. بل لور ته د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په یوه شپه او ورځ کې اسرائیلي پوځیانو 195 فلسطینیان وژلي او څه باندې 300 نورې ټپیان کړي دي. حماس سخت دریځه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د تیر اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. تر دغې پیښې وروسته اسرائیلو پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل او دغه سیمه یې کلا بنده کړه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 120,000 اوښتی دی او په وینا یې څه باندې 55,000 نور ټپیان شوي هم دي. اسرائیل حماس تورنوي چې د ملکیانو په منځ کې پوځي فعالیتونه کوي او د هغوی ژوند په خطر کې اچوي، خو حماس بیا دغه ادعا ردوي. د اسرائیل پوځ وایي تر کومه حده چې واس کېږي په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب هڅې کوي. پر اسرائیل بیا د ملکیانو د وژنې په خاطر نیوکې او فشارونه زیات شوي او ان نږدې متحده امریکا هم ویلي چې دوی د په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته ډیر کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان ته بغښ شو.
دا یوری شیر ټایمز خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د کونړ پر سیند بند جوړولو طرحې ته کتنه کړې. وایي چې د طالبانو لخوا د اوبو د بندونو جوړولو هغوی پیاوړي کړي خو ګاونډیان یې غوسه کړي دي. خپرونه وایي د طالبانو حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلې د افغانستان پر سیندونو د بندونو د جوړولو پلانونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اوبو د مدیریت او په دې برخه کې اقداماتو ته د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د واک پر مهال ډیر پام وراوښت چې واک ته د طالبانو له بیا سلی رسیدو وروسته دوی هم په دې برخه کې د تیر حکومت د ځینو طرحو پلي کولو ته دوام ورکړ. یوروایشیا ټایمز د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد له خولې وایي افغانستان باید د خپلو سیندونو اوبه مدیریت کړي، هغه که فرا کې وي، که هلمند کې وي، که فاریاب کې وي او یا کونړ کې وي. د نوموړي په وینا د دوی حکومت خپله پریکړه کړې او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګټه ترې واخلي. دا یوروایشیا ټایمز د دې لیکنې په بله برخه کې راغلي هندوستان چې په 2016 کال کې د سلما د بند په جوړولو کې مرسته وکړه اوس چمتو دی چې خپلې تخنیکي تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. خپرونه وایي افغانستان د 5 لویو سندیزو حوزو سرچینه ده چې کولی شي د خپلو اوبو اړتیا پوره کړي، خو وړاندې لیکي چې د 4 سندیزو حوزو اوبه یې نورو هیوادونو ته بهیږي. لیکوال وړاندې وایي د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول به د طالبانو د حکومت او پاکستان پر سیاسي او امنیتي اړیکو بې اغېزې نه وي، ځکه د افغانستان لخوا دغلته د اوبو مدیریت په پاکستان کې د خطر زنګونه کړنګوي. د لیکنې په وینا پاکستان په دې باور دی چې د کونړ پر سیند د اوبو د بند د جوړولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د پاکستان پر ضد د دښمنۍ یو اقدام وي. ل سکاټلند خبریدونکو بایلاینز خبرونه خپل ورستې غنه کې د افغانستان د خزو پر وضعیت ولیکنه کړي چې سرلیک دي افغان خزې له ورسنی ژوند لري پاتې دي. خبرونه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د خزو د کار او زده کړو د محدودولو اقداماتو ته اشاره کوي او زیاتوي افغانستان کې ډېری خزې په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري او نجونې نشي کولای چې منځنۍ ښوونځیو، لیسو او پانتونونو کې زده کړې وکړي. د لیکنې د لیکوال په وینا پارکونه، لوبغالی، سیاحتی سیمی او سنگارتونونه هم د افغان خزو پر مخ تړلی او دوی دا مهال په خپل ورځنی ژوند کې د کور په څلورو دیوالونو کې حبس شوي دي. د خبرونې په وینا لویدیځو هیوادونو افغان ښځې او نجونې هیرې کړي، خو د دوی د حقونو لپاره به مبارزه دوام ولري.
په ننګرهار ولایت کې چارواکي په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي. یو شمیر هغه کسان چې په ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړه شوي وایي ډېری موټر چلوونکي بې احتیاطي او د دوی پټکو یا هم نشه کې موټر چلوي چې له امله یې دا ډول پیښې رامنځته کېږي. د لویو لارو خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او نامسلکي توب د ترافیکي پیښو د زیاتوالي نور لاملونه بلل کېږي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ورسنیز کنفرانس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې ننګرهار کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې 9 کسان مړه شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیه قمندانې مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل
په دغه ترافیکي پیښو کې 9 کسان 4 نارینه اته خزینه او درویشت ماشومان دی ژوند له لاسه ورکړی. په دغو ترافیکي پیښو کې 155 تنه چې 13 نارینه 2 خزینه 4 ماشومان دی ټپیان شوي.
نوموړي که څه هم کره شمېر وړاندې نه کړ، خو وی ویل د یادو ترافیکي پیښو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. هممهال هغه کسان چې ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړه شوي ادعا کوي چې ډېری موټر چلوونکي له دې امله بې احتیاطي کوي چې نشه وي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یوه ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 11 غړي مړه شوي ازادي راډیو ته وویل
دوه کورنۍ وکړې بارې کړې اتلو زما چې دی یو خور دی یو ورور ده او یو مور ده او پلار ده. دا غي چې دی درې لوري نورګانې شیان شوي یو یې انګور وه یو یې دویل مستي وو یو دویم یو ورور مې یو خور مې لپسې ورکوټې همدا پاتې وو.
دغه راز فرید د ننګرهار ولایت د اتمې ناحیې یو بل اوسیدونکی دی چې وایي 40 ورځې وړاندې 1 وراره په ترافیکي پیښه کې ووژل شو
او زمونږ د کور نه لږ بیرون د لږ تقریبا 100 چې د کور نه وو 100 وړاندې او نو د پاس نه راغی او دی خوانه ورور مې روانو دا ماشوم نشانه منډې والې بس افغانۍ نور راغی او هغه څه وشو او هلک په شهادت ورسېده. هغه د وجې نه پېښي د موږ بعضې اکثرت عملي کنهران.
تغشان محمد الله چې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بېغورۍ او د لارو د خرابوالي له امله د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه چې کله ننګرهار ته روانم په لاره کې ما ډېری حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي ولې. په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده، زه په 2 ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند د لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې یو له ګڼې ګوڼې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډېروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته. په اورزګان کې روغتیا پالان وایي په دې ولایت کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. روغتیا پالان دغه راز د کورنۍ او مشرانو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ لکه سینه بغل او زکام زیات شوې دي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا له امله ناروغه شوي دي او ګڼې سینه بغل او ګڼې نورې بیا په زکام اخته دي.
ما نوم شپه ولاره موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره ده د ورځنی چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول باندې خو قربان سم وچکلې ځانډ وخت دغه وچکلې کې پخې دي او زکام یې بولې که چی شي بولې باندې نه ګولې چندانې تاثیر پر کوي.
نومی نور آغا پتان دی در بازار رسیدون که
والا وزم پا جه جیمی که مریضی سناسر دیری سیوی دی زمش پل پا کورنی داخل که ماشمان دیر پا زکام اخته دی پا شیری اخته دی دا دیر ماشمان از پاخته سیوی دی زمش پل پا کورنی که تیر روز ما را وستلی و داکتر تنو بیا میشه بخانیه تا بوت لاتم بیستار کرل نو زکامون دیر سیوی دی دستون در دی زکام دی تبی دی.
نومی محمد حلیم در جیمی پر اتک سر پا طول هیواد که زموش پا افغانستان که ماشمان دیر پا ناس ناسی او داد زکام پا ناراغی اخته کیجه ځکه د یخ څخه ساتنه نسته چندانی.
دی وای د ماشمانو د ناراغی که دو لامل د دی لوری خپلو ماشمانو ته نپاملر نوه.
منم نه اول باید وجهت د جون پر ستو سره بعد دولت هم جته متوجه شي او بعد خپل کورنۍ ار سره خپل اولاد ته متوجه او بل باید دولت جته متوجه شي چې ځکه په شارو کې تیرونه او په مامو زیات په نور کورو دو زایو کې دا غا تیرونه سود کیږي د دې څخه اواز ډیر ککړي او زیات خلک زکام کیږي.
د خلکو سم غشتنه دا چې په دې ژمي کې باید خپل ماشومان ته توجه جامیور پیدا کړي. د ژمي د هوا د سړېدو را رسېدو سره باید دی خپل ماشومان سم وروزي کچیر مریضان سین او رغان سین دی باید ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه ډاکټر ته بوزي نو د جامې او خوراکي توکو دا شنه باید سره برابر کړي ترڅو ماشومان د ناروغي مخنیوي وسی.
د اورزګان یو شمېر روغتیا پالان هم خبر ورکوي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د ژمي پراتک سره په ماشومانو او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته شوې ده. روغتیا پالان وایي د کورنۍ مشران باید خپلو ماشومانو ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی داخله متخصص ډاکټر غلام ضیا:
د ژمي په یخه هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګه زکام یا ریزش شو یا سلنډي یا استما شو. خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمي په یخنۍ کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د په یخه هوا کې ډیر فعال وي او په ژمي کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیروي نو هلته سرایت زر کوي د یو نه بل ته ځي. خو که چېرته فرضاً په مقرره توګه دوی لاسونه ومینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کله سترګې پازې خولې ته وړي نو د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي. که چېرته لاس ومینځل شي مقرر توګه او دارنګه ډبلې تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي همدارنګه په خونه کې بخاری ورته اور بل شي خو د اور د دود نه باید ځان وساتي ځکه دا خپل دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي نو کولای شي چې د امراضو په کنټرول کې رول ولري چې که چېرته دا اقداماتو ته پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسېدو سره په ټول افغانستان کې د شدیدې تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمېر کې ډېروالی راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 دوویشت یولس سلرویشت دوسوا یو